پوې له موږ سره په ګډه برخه او همغږي کې دغه برخه سفر کړې چې په تیر وختونو کې دا مسله ډېره زیاته وه.
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی وایي سوال کول د اسلام له نظره حرام دي او ځوانان باید د سوال په ځای کار ته مخه کړي.
سوال خو په مجموع کې حرام د زکه سی اسوال او زیلت ولو کانه من الابوین سوال زیلت اگر شل مورفلا رحم د ځوانان سره سبا سوال کوي خپل ګور صحابه کرام او پیغمبران د دې لپاره چې د دین خدمت وکاو د دې په څنګ کې خپل یو مسلک یو کاروبار هم زکړی او چې بغه باندې به حلال رزق او روزي ځان ته راوړل نو د دین عالمي چې سوال ډیر بد کار ده.
تاندې څنګه د شنبې پورز د مزګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
عام خلک د ځوانانو د غدایي پاړه څه نظر لري؟ ل دوی څه خبرې واورو؟
نو مه حزب الله دا ځان په بیغیرتی وي هي زماتونه کې هغه پیسې چې په خوشي او سړی درکې دی ورځ لزر موګټي دی هغه بار برکات نه لري. خو چې دغه تل کار کوي چې سم مهنت کوي کوم دکانداري کوي ک جړی موري کوي ک هر څه کوي کنه چې حق حلال پیسې ګټي هغه به دخوان لري.
فریدا یانم د خصوص لایت سدن کې دا هم ډیر اسانه نه ده چې ځوان خپل ور تر پولاندی کې او چاته د لاس اوګت کی یعنی مجبور دي خلک په دې برخه کې دولت به جدي اقدام وکړي چې تر څو د ځوانانو مثلا د لاس غزونی مخنیوي وکړي شي.
دا چې ولې ځوانان غدای ته مخه کوي لدی لاري د دوی د راګرځولو لپاره ټولنه او حکومت څه کولای شي او هغه ځوانان چې په غدای عادت شوي څنګه ځان ترې خلاصولای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو لکارپو قیس صادق سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
صادق صاحب ک لمړی اداره ته وای چې ولې ځوانان غدای کول ته مخه کوي
په افغانستان کې ز فکر کوم چې د غدای او د خیرات غوښتنې لپاره څو عمده دلایل موجود دي. یو فقر دی، بے سوادی ده او بیکاری ده. د غدری دلایل به زده کیږي چې ځوانان ښه کار پیدا نه کی، ښه معاش پیدا نه کی او بیا دوی غدای تلاشه چي. ولې د دې خلکو په څنګ کې دوه درې نورې طبقې خلک موجود دي چې هغه یاد مجبوریتونو له اساس نه مثلا معتاد دي او د لا سره چاغوی کار نشي کولای زی بیا غدایی کوي او یا هم دا چې دوی عادت شوی دي یا مثلا غدایی د دوی تجارت دی، د دوی بزنس دی او د دې طریقې نه دوی خپل ژوند تامینی. چې دغه کټګوریانه ټوله په افغانستان کې په دې اواخرو کې ډیره زیات شوی دي او د دې سره سره یو څه اقتصادي عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري.
غدایی کول د ځوانانو په شخصي ژوند او ټولنې څه اثر لري؟
اول د ځان د پر ارزښ نه قیلېږي، د بی ارزښۍ او د کم ارزښۍ احساس کوي په جامعه کې. د دې سره سره د حقارت احساس په دوی کې پیدا کیږي، د سټرس مشکلات ورته پیدا کیږي او داسې نور رواني تکلیفونه دي چې دوی په شخصي توګه باندې پیدا کوي او په جامعه کې ځان د جامعه یو جز نه احساسوي. دغه په څنګ کې کله چې بیکاری، فقر، غدایی، خیرات او دا موضوعات زیاتېږي په جامعه کې د جرایم سطح ډیره زیاته لوړېږي. دغه په څنګ کې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کولای شي. مثلا څومره چې غدایی زیاتېږي دغومره د فقر کچه نور هم زیاتېږي، ځکه چې دا مفید او موثره کار نه دی بلکې د پیسو زیاده او ضایع کول دي. اقتصادي رشد باندې ډیر زیات تاثیر کولای شي، منفي تاثیر پی باندې لري. څومره چې د فقر او د غدایی سطح زیاتېږي په دغومره باندې د افراد او د خلکو د ژوند سطح هم ورسره راټیټیږي، یعنی هر وګړي ته کم عاید رسیږي او دوی نشي کولای چې د خپل ژوند مخارج تامین کړي.
ټولنه په ځنګړې توګه نور ځوانان له هغو ځوانانو سره څه ډول مرسته کولای شي چې سوال کوي یا غدایی کوي تر څو دوی دغه غدایی کول پرېږدي؟
دیوی خوانه خو د کورنیو، د تجارانو او د حکومت مسؤلیت دی چې هغه قسمتونو کې په هغه ځایونه کې چې اسلام وینا کړې ده په هغې ځای کې دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي، زکات دې ورکړي، خیراتونه دې ورکړي. په دې طریقې باندې به هغه څوک چې د مجبوریت نه خیرات غوښتنه کوي د هغوی مشکلات به حل شي. اما د هغې په څنګ کې کله چې موږ راځو د ځوانانو مسؤلیت، نن زمونږ اکثرا ځوانان په دې فکر باندې دي چې ګواکې دوی په مارکیټ کې لاړ شي، کله چې دوی فارغيږي نو دوی د اتمن دی او بل چا تر لاس لاندې وظیفه او دنده اجرا کوي. حال دا چې که دغه ځوانان خپل کار جوړ کړي، خپل تجارتونه شروع کړي، خپل د وړکی زینه دی او ډیر کوچنی زینه کاروبار شروع کړي، نو پاینده کې کولای شي چې درې څلور نورو کسان سره کومک وکړي او باعث دي شي چې هغه ځوانان چې نن بیکاره پاتې دي دوی د همکار ته راوغوړي او دوی هم د کار خاوند خاوندان شي.
هغه ځوانان چې گدایی کوي څنګه خپل ځان له گدایی خلاصولی شي او یو کار راپیلولی شي؟
هغه ځوانان چې نن خیرات غوښتنه کوي د دې لپاره چې دا کچه ای را کم شی، دا خلق را کم شی، زه دو دل مسئول بورم. یو دو دوی کورنه دوستان چه اغوی کوله شی دوی تا دا قناعت ورکی چه نور ده گدایی و خیرات غختن پریگ دی. او دوام دوی خپل فردی او شخصی مسئولیت دی. کنن ده هر رقم مجبوریت لاسر دوی گدایی غواری ضرور نده چه گدایی تا دی دوام ورکی. کوله شی چه پس ده دین لار شی یو وڑو که کاروبار شروع کی، حتی که اغا پا مارکیت که ده یو دو کلو میوی خرچول بی یا ده یو ده قان ده چه ده کم محصول اخیستل او په مارکیټ کې پلورل او خرڅول وي. نو ځکه د گدایی کول تداوم ښه خبره نه ده. ځوانان د پخپله دې ته متوجه سي او د دې کوشش دی وکړي چې د دغه مشکل نه دی ورو ورو ځان را خلاص کړي.
د چین مشهور شاعر هیومان توسانګ وایي چې چا ته کب په ډالۍ کې مه ورکوئ، بلکې د کب نیولو چل ور زده کړئ. دغه خبره تر ډیره حده د دغو ځوانو سوالګرو په اړه هم مناسبه ده چې باید د پیسو ورکولو په ځای داسې یوه لاره ور وښودل شي چې دوی خپله کار وکړي او یو څه ځان ته پیدا کړي. ریتونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري. حقیقت صدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کیږي. د حقیقت سده د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي ده او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. ک پایلې د خصوصي پوهنتونونو ل کیفیت کړو، خلک وای کیفیت ټیټ دی، تاسو پاره سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، باندې د اوکسفورډ پوهنتون، د ټولو خصوصي پوهنتونونه دي. کاش کې په افغانستان کې هم که دا هغه معیار په هغه په شلمه ایسه درشمه حساب باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یو لویه لاسته راوړنی. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډیر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ځایي په پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما دمخه ویل چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت یو سل دیرش خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرري یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه و نیول شوي او دا پوهنتونونه ایجاد شوي. معنی دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه ورکړې ده او ځان ته پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تیرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسو مقایسه کوو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې بانا باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغې په امتحان کې نه و او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې ازیري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کیږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې پخوا چې زیات فساد به کېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورځي د پونتونونو سارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پونتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولای، په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصائبو کې کس رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې مونږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. مونږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم مونږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې مونږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته مونږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پونتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوی ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هغه سي کړي دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو، د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی، بل د 100,000 والی، د دې کاملا مونږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې مونږ هم متيقین یو که د یوې موسسې 20,000 فیصد بل 15,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، مونږ کاملا دې مخالفی.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبې. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب پاړه باندې د چې زموږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې مونږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم مونږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم مونږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده. ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو، هغه به ناستو په یو ځای کې به ماموریت کولو. مونږ مجبور شو چې مونږ دغه ګام واخلو، او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به مونږ او تاسې نه محدودوو. مونږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 200 او 300 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، مونږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. مونږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
ورکړي ورور ته کوچي له سنگره